فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته سره شنه باغونه ورخی او دوی دې تاړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي. او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي. یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دی، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دی په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلی دي. چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کور نه وځي، په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه تفتیش نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو. 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرار کړی وو. 21 نفر بل دې نه چې کورونه تښتېدلي دي، اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي، په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 21 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غو نه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بے سرنوشت کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه د دې تنازلېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي. او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي، نو هغه د دوی راتلونکی اس معلوم نه وي، یعنی بے سرنوشت پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیه درلودې چې د غوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هی هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډیر اساسي تهدید دوی ته شمیرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی. اوس اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدر منو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې دا بکرم په دفسه وانه یا په دالاس وانه وبون نور موږ
حکومت خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی چې محکمې لخوا آزادي راډیو
2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. بیروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1300 نیویم قضیه په سیړي او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راجی سوی دي چې لدی 1300 اوردونه دریاتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله او 25 مورده نور، یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړې دي او له دې نه اکثریت مورده د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلې، لکه له پروان اته قضیه موږ درلودلې، کاپیسا شپږ قضیه، سبتي سي په ګریسي، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه قضیه، د کندی نه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه مونږ ترا غلې دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان، یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدینه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنې د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شوی ډېر زیات ګڼل کیږي او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې هموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ور وپوهوي چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټوله نه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې لکونه وتختی یعنی دغسی او فضا کور په کورنو کې منستر اولی چې غلطه یو بل درک سي مور پلار کوشش وکړي چې د خپل اولادونو مشکلات درک ورونه کوشش وکړي د خپل خويندو مشکلات تل کې هغه تر رسیدګي وکړي وایوري او همداسي میلیونه کوشش وکړي چې د خپل خزو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک هغه سره تاو تر خواله ونه کې ترڅو چې د دې سبب سي چې هغه احساس د دیو کې چې خپل کورنیو کې حمایت کیږي او د تر نسی چې لکونه وتختی نو دا موږ خپل اموزشي برنامه کې تل په دې مورید باندې ډیر زیات تاکید کوو او د هغې ترڅنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده یعنی هر هغه قربانی د دې عمل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ غوښتل حمایت کوو او کوشش کوو ول کوشش کوو چې دوی بیرته خپل کورنیو ته وسپارو او کورنۍ سره خبرې وسی چې دوی بیرته قبول کړي او که هغه ونسی موږ کوشش کوو د امن کورنو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې کده خټو په کورونو کې اوسېګو خو په خکلو خکلو زرونو کې اوسېګو درنو دوستانو نن د خټو د کورونو په حق له خبرې کوو د خټینو کورونو تاریخ تر کومه رسیږي
انسانانو د سموت څخه ووتل د ځان لپاره د جنګوري د جوړولو تابعا ونیول نو هغه چې لومړی پلا هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل په خټین شکل دوی د کورونو را جوړ کړ
د خاور او پخسو کورونه په تاریخي او فرهنګي لحاظ سر زخت لري
د یو مملکت هویت دی د دې هغه ارزښت زخت زیات دی تاریخ په چی کې معلومیږي په همدغه ساختمان کې
هر خلک چې په خامو کورونو کې ژوند کوي پاړې سوای
تازه هوا د خټو کور چې وی ګوري یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه دي ټول د زینې وځي
نن هم دا موضوع سیرو د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو انسان د خټینو کورونو لا جوړولو څخه مخکې پس مسو او غارونو کې اوسېده د وخت په تیریدلو سره چې ژوند تر یو حد پر مختګ وکړ ل لرګي اوسخې کورونه ورغول ورورو په دې فکر کې شول چې ل خاور اوسخه سر پناوي جوړ کړي بیا هم غو چې خټین کورونه آباد شول د خټو پخسو او خامو خښتو څخه جوړ کورونه هسي عادي کورونه نه وو او نه